د ترجمې نه خو به درته لږ ډېره اندازه شوي او پوه شوي به هم یې ان شاء الله. کو تر اوسه پوری زموږ دا نیت نه وو، نو زموږ دا نیت پکار دی چې زه بچ شم. اوس دا طلب پیدا کړئ، دا جذبه او تڑپ پیدا کړئ. د دې مثال داسې دی لکه چې ډاکټر تاسو له بهترینه دوایی درکړي، خو د هغې نه پس تاسو پرهیز ونه کړئ نو هغه دوایی به کار نه کوي. دغه شان کو یو انسان د ګناهونو نه نه بچ کیږي، او کو هغه بچ کیدل نه غواړي نو که د قرآن په شان دوایی هم راشي نو هغه به بیا هم کار نه کوي. د دې دپاره تقوا پکار ده، احتیاط پکار دی. تقوا سو ته وایي بچ کیدو ته. یو خو په زړه کې دا طلب هم پکار دی، او د ګناه د بچ کیدو نه هسې هم کوشش پکار دی د الله د ناراضه کیدلو د کارونو نه. نو بیا به انشاءالله دا قرآن زر اثر کوي، او چې څوک د دې احساس سره راغی یا چا دا فکر وکړو چې زه به خپل رب نه ناراضه کومه، نو هغو ته به هدایت ملاویږي انشاءالله. هغه به خپل رب راضی کړي. مونږه چې په کومه لاره باندې تلل غواړو نو دی به مونږ ته، یعنی قرآن به مونږ ته د خپل رب د ناراضګۍ د بچ کیدو طریقې ښیي. او په شروع کې د دې خبرې د وینا سو فایده مونږ ته میلاو شوه چې ګورې هر چا ته هدایت نه میلاویږي، هدایت صرف متقینو ته میلاویږي. د دې مطلب دا شو چې کوچری مونږه هدایت اغستل غواړو نو مونږ ته به متقی جوړېدل وي. کو داسې نه وي نو بیا د هدایت سو فایده نشته. کو بیا تاسو ډیر لفظونه زده کړئ، کاپیانې ډکې کړئ، فایده به بیا هم نه میلاویږي. کو لس لس ځله هم سو قرآن پاک وایي نو بیا به هم فایده میلاو نه شي. هغه خلکو ته وګورئ چې په کلام باندې ریسرچ کړی دی، نو بیا هم هغوی ته فایده میلاو نه شوه، ځکه چې تقوا ورسره نه وه. نو تقوا پیدا کول دي په خپل ځان کې. د نن نه د دې خبرې اراده وکړئ چې مونږ ته څه کول پکار دي چې متقی جوړ شو. نو الله تعالی بیان کړی ده دا خبره، الذین یؤمنون بالغیب. الذین هغه خلق چاچی یؤمنون ایمان راوړی دی بالغیب په غیب باندې. د ټولو نه مخکې ایمان ګورو چې ایمان څه ته وایي. ایمان د هغه یقین نوم دی، د هغه اعتماد نوم دی چې هغه انسان لا اطمینان ورکړي، یعنی بنده مطمئن وي، یعنی د هغو په زړو کې هیڅ شک نه وي، نو دې ته ایمان وایي. د ایمان دا لفظ دلته په یؤمنون کې دی، یعنی چې دې خلکو ایمان راوړی دی په سو باندې، په غیب باندې. غیب سوسیسته وایي، د غیب معنی ده چې یعنی چا سوشی نه وي لیدلې او نه یې کتلی وي او نه یې محسوس کړی وي. نو مطلب دا شو چې په غیبو باندې ایمان راوړل ډیر ضروری دي، ځکه چې د ټولو نه مخکې د دې ذکر راغلی دی. د ټولو نه مخکې د غیب ذکر ولی راغلی دی؟ ځکه چې دا اصل بنیاد دی زموږ د دین، په غیبو باندې ایمان راوړل. او په غیب کې سو سو راځي؟ د الله تعالی ذات سو دی، غیب دی. فرشته سو دی، غیب دی. انبیا یعنی نبیان غیب دی. جنت او جهنم دا هم غیب دی. دا هر سو غیب دی. اوس کو یو کس دا وایي چې ما ته مخکې جنت او جهنم وخایه، چې ما سو پوری دا نه وی لیدلې نو زه نه منم، د قبر او برزخ حال راته وایه، نو دا ممکنه نه ده. انسان لا د ټولو نه مخکې په غیبو باندې ایمان راوړل دي چې ها څوک شته، او دا سیزونه نه زو لیدی شم، نه کتی شم، او نه محسوسولی شم، ځکه چې په ما کې د دې د محسوس کولو طاقت نشته. د غیبو د ایمان نه مطلب دا دی چې د لیدلو نه بغیر په یوه خبره باندې یقین کول. تا تخکاری نه نه محسوسوي، نه اوریدی شي، نه بویولی شي، لیکن هغه شی شته او موجود دی، او په دې به ایمان ساتل وي. نو که دا یقین، ایمان او بروسه یې په غیبو باندې. نن هم ډېر سیزونه دي چې زموږ دپاره غیب دي، خو هغه خو شته، لکه ګرمي چې ده، دا خو غیب ده، خو زموږ پری یقین شته. کچری مونږ وایو چې د دیوال نه اخوا ماته سونه ښکاري، نو د دې مطلب خدا نه دی چې د دیوال نه واقعي اخوا سونه شته.
اوس کو څوک وایي چې ماته په آسمان کې سونه ښکاري یا قبر، خو مونږ کنو نو مونږ ته خو پکې هیڅ هم نه ښکاري، نو ضروري خو نه ده چې مونږ دی سووینو، نو هغه دی نه وي. لکه چې مونږ وایو چې چت ماته ښکاري نه، او زه وایم چې د چت د پاسه سونه شته. مونږ خو د هغه بچی په شان یو کوم چې د مور په خیټه کې وي،
د هغو د پاره خو خیټه صرف دنیا وي. نو په دنیا کې خو ډیر هر څه دي، نو مونږ لا پکار دي چې په دې باندې یقین ساتو چې دا هر څه شته. مونږ ته خو صرف د دې دنیا پته ده، او په آسمان کې څومره ستوري او سیارې دي. مونږ ته خو هم پته نه لګي چې زمونږ د ازمکه ګرځي، خو چونکې ساینسدانان وایي نو زمونږ د هغوی په خبره یقین دی چې ګرځي بنو. د یو انسان خبره خو مونږ منو، او چې د رب العالمین راته وایي نو د هغو خبره مونږ نه منو. چې دلیل راوړی د دې خبرې ما ته وخیا، نو بیا به هله یقین کومه. د ټولو نه مخکې د قرآن شروع کې د غیب خبره راغله چې په دې یقین راوړل دي، ځکه چې غیب شته. داسې سیزونه شته چې مونږ هغه نه محسوسوو، خو هغه موجود دي. په غیبو باندې یقین راوړل دي او دا قبلول دي. او کچری اوس هم په تذبذب یا شک کې چې پته نشته چې شته هم او که نه، ما ته سو پته ده، ما خو لیدلی نه دي، نه راته چا ویلی دي، نو بیا بنده مخکې نه شي تلی. ښه، د ثواب متعلق راته ووایئ. ثواب سو دی؟ دا تاسو ته په نظر باندې ښکاري؟ نه. نو بیا خو د الله تعالی د پاره نیکي هغه کس کوي شي چې د هغو په غیبو باندې یقین وي، ځکه چې ثواب خو غیب دی نه ښکاري. ځکه چې دلته انسان ته پیسې ملاویږي په نوکرۍ کولو باندې، نو پیسه ښکاري او که نه؟ پیسه خو ښکاري، چونکې ماته پیسې ښکاري، نو په دې وجه ماته فایده هم ښکاري. او بل طرف ته ماته چې دا ثواب ملاویږي د قرآن پاک د زده کولو سره او پوهېدو سره، دا زو چې اوس وخت لګوم په دې چې ماته کوم ثواب ملاویږي، نو دا خو ښکاري نه. اوس خبره داسې ده چې مونږ د هغه څیز حرس کوو کوم چې مونږ ته ښکاري، په هغې پسې منډه وهو. کو هغه پیسه ده یا نورې فایدې دي یا مونږ ته شهرت ملاویږي، نو هغې له مونږه ترجیح ورکوو، یعنی زیاتې خوښوو. د هغې دپاره محنت هم کوو او کوشش هم کوو. دلته صرف د پکېناستو باندې یا اورېدو باندې یا زده کولو باندې مونږ ته وخت لګول فضول کار ښکاري، ځکه چې مونږ ته ثواب نه ښکاري. نو مونږ نه غواړو چې د دې دپاره وخت ولګوو. مونږ د سورة البقره فضیلتونه او برکتونه اوې، نو دا فضیلتونه مونږ ته ښکاري چې شیطان وتښتېدو، یا مونږ ته به هلته یعنی په آخرت کې سو ملاویږي. دا هر څه خو غیب دي. نو که چیرې زموږ په غیبو باندې ایمان وي، نو قرآن زده کول به هم آسان شي. که مونږ ته اجر نه ښکاري، خو اجر خو دی که نه؟ اجر خو شته که نه؟ او چې د چا ایمان کمزوري وي، هغه به سو وایي هی دومره ګران کار دی، دومره کیناستل دي، دومره وخت ورکول غواړي، دومره اوږد کلاس، په دې کې خو زه سو نور کارونه کولی شم چې پیسې جوړې کم، یا د کور ډېر شي کارونه وکړم، ځکه چې دا فائدې مونږ ته ښکاري. او چونکې د دې اجر مخامخ نه ښکاري نن، نو په هغې کې یوه نیمه ګنټه لګول ډېر ګران کار ښکاري چې هی دا به زه څنګه کومه، دا زه نشم کولی، د جاب نه خو به راته پیسه میلاو شي. هغه خو ماته ښکاري چې په هغې کې زه خپل وخت ولګوم. کو په هغې کې په ما پسې څوک لګېدلی هم نه وي چې راشه راشه، خو بیا هم زه په خپله د وخته سحر پاسم او په منډه باندې ځم، ځکه چې د نوکرۍ معامله ده. زه خپل خوب قرباني ورکوم، د بچو د وخت نه وخت هم اوباسم، د کور د ټایم نه ټایم هم اوباسم، په خپل آرام کې کمی راولم، ډیر کارونه رسته کومه، بیا هم زو کومه. ولی ځکه چې هلته ماته خو صورت لل په نظر ښکاري، زو په خوشحالۍ هر سو کومه.
د دې په وجه، لیکن زما خویندو دلته به هغه کس مهنت کوي، هغه بنده به وخت لګوي، هغه بنده به کوشش کوي چې د چا په غیبو باندې ایمان وي او د هغو ایمان مضبوط وي. کچری زمونږ ایمان زوایم کو برابر هم وی کنه، لکه څنګه چې مونږ دا نور سیزونه مونږ تخکاری، څنګه چې دغه مونږ ته مخامخ کاری، څنګه چې زمونږ په دغه سیزونو ایمان دی، کچری دغه شان ایمان زمونږ په غیب باندې وي، نو مونږ به د دې اجر ملاوېدو د پاره د یو بل نه مخکې مخکې منډه وهله، مونږ به مقابله کوله د دې په علم په اغستلو کې. لیکن مسله دا ده چې مونږ ګورو چې دغه طرف ته پیسه ملاویږي، په پیسو باندې زما ضرورتونه پوره کیږي، لیکن د غیبو د پردې نه شاته مونږ ته دا نه ښکاري چې د نیکۍ په ملاوېدو به د دې پیسې د کولو به زما د اخرت ضرورتونه پوره شي، چې هلته به قرض ورکولو والا هیڅوک هم نه وي. کو د هغه ځای ضرورتونه پوره نه شي، نو زما انجام به اور وي، دوزخ وي، هلته به زه ډېره زیاته محتاجه یم. دا وخت زما د هغه ځای د ضرورتونو پوره کولو د پاره دی. ما ته نن د دې ځای ضرورتونه زیات لوی ښکاري، ما ته نن د دې ځای کار ډیر لوی ښکاري، ما ته نن د دې ځای فائدې ډیرې غټې ښکاري، ځکه چې زو د نیکۍ ډیرې موقع وبایلم، د نیکۍ ډیرې موقع مونږ ته مخامخ وي او مونږه وایو زو ولې ځان ستړی کم، په خپله دي کوي کنه، خپله ذمه داري دي په خپله پوره کوي کنه، ځکه چې مونږ ته ثواب په سترګو باندې نه ښکاري، مونږ ته پکې اجر نه ښکاري، مونږ د دنیا د کارونو دپاره په منډه وهلو باندې نه ستړي کیږو، نه شکایت کوو، او د اخرت په کارونو باندې زمونږ په خوله باندې ډیر زر شکایت راشي، هی زمونږ د خولې نه ډیر زر وځي، ډیر زر ستړي شو، ډیر کار کوو. او هو، الله تعالی چې تاسو لا کوم نعمتونه درکړي دي کنه، د الله تعالی د یو نعمت دپاره کچری تاسو ټول عمر تیر کړی، نو د هغه یو نعمت بدله نشي ادا کولی، نو دومره ډیر نعمتونه دي در سره، او د الله تعالی د پاره لږ وخت لګولو باندې ستاسو د خولې نه هاي هاي اوزي، د هغو څومره ډیر نعمتونه تاسو استعمالوي چې صرف یو سو غنټې، بلکې ډیر ژوند خو مونږ هسې هم تیر کړو، اوس دومره لیټ چې مشورو وکړه، نو په هغې باندې هم های های کوو. ډیر خلک په کار کولو باندې های های کوي، ډیر په علم حاصلولو باندې های های کوي، ولی های وزي د خولې نه؟ تا څومره ورکړو اللهله، څومره دي ورکړو چې های های کوي، هغه خو تعالی په دې باندې هم اجر درکوي، د هغه خو الرډي په تا دومره احسانات دي او نعمتونه دي چې په کار خدا چې تو ټول عمر د هغو د دین په خدمت کې مصروف یې، او په دې در له هم اجر درکوي. خو مونږ ته کم دی چې اجر ښکاري، د جنت باغونه مونږ ته کم دی چې ښکاري، چې یا مرغوبه په مونږ باندې سوري کړی وي، مونږ ته کوم دی چې ښکاري چې زمونږ د پاره به په جنت کې محلونه جوړیږي، مونږ ته کوم دی چې ښکاري چې کوم شی مونږ وینو نه، نو د هغې د پاره چرته پروا کوو، مونږ ولې خپل ځان مړ کړو؟ نو دا ایمان مضبوطول دي، د ټولو نه مخکې د غیبو ایمان. غیب شته دی، هلته جنت شته، هلته هر څه دي چې د هغې زما سره وعده شوې ده، د الله تعالی فرشتې شته، د هغو وعدې شته، ثواب شته، دا هر څه لیکلی شي، زما پوره ریکارډ یعنی کتاب جوړیږي، کرامن کاتبین شته، دا خو هم غیب دي کنه، په دې وخت زما یو لفظ لیکلی شي، نو دا خبره زمونږ نه ډیره زر یریږي، ځکه مونږ خپل وختونه په نورو سیزونو کې ضایع کوو، ځکه چې زمونږ په غیبو باندې ایمان کمزوری دی. نن خودی هم ومنله، د انګلینډ یو غټ فلاسفر دی بریډلی، د هغو په کتاب کې یو عنوان دی اپیرنس اینڈ ریالیټی، چې کوم شی ښکاري نو هغه حقیقت نه دی. د چین یو حکیم او فلاسفر و، هغه سوایی چې د دې نه بل غټ حقیقت نشته، چې تا ته څه ښکاري نو دا حقیقت نه دی، حقیقت څه نور څه دی، د دې شاته نور ډیر پټ سیزونه دي چې نه مونږ لیدی شو او نه کتی شو، زمونږ د حواسو نه اخوا دي، نو مونږ دوکې ته د حقیقت په نظر باندې ګورو، نو په غیبو باندې ایمان راوړی، د ټولو نه مخکې خپل ایمان مضبوط کړئ. کوچري زمونږ په غیبو باندې ایمان وي، نو بیا به زمونږ په دې خبره هم یقین وي چې داسې یو فرشته ده چې نوم ترینه جبرائیل علیه السلام و، هغه راغلی وه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لبه وحی راوړې. او دا ټولې خبرې صحیح دي، ځکه چې دا د الله تعالی د طرف نه دي، دا هر څه خو غیب دي، مونږ خو نه دي لیدلې. او کچری ته وې چې دلیل راوړه چې زوی په سترګو باندې وګورم، نو دا خو نشي کېدی. نو اولنی قدم دا چې په غیبو باندې ایمان راوړل دي، او دویم سوسیز دی
ویقیمون الصلاح، مونځ قایموي، چې دا ستا د ایمان ثبوت دی چې تاسو مونځ قایم کړئ. په قرآن کې د مونځ د کولو خبره نه ده راغلی چې مونځ کوئ. د مونځ دپاره همیشه قایمول لفظ راځي. د قایمولو څه معنی ده؟ چې یعنی مونږ قایم، چې یعنی مونځ قایمول دي د ټولو شرطونو سره، کو هغه طهارت دی، د وخت پابندي ده، همیشه د پاره کول دي، دا ټول سیزنه په قایمولو کې راځي. په دې کې خشوع او خضوع هم راځي، دا ټول د قایمولو شرطونه دي. داسې نه ده چې کله دې مونځ وکړو او کله نه، په صحیح طریقه باندې مونځ کول، داسې مونځ کوئ لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به مونځ کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي صلوا کما رأیتمونی صلوا، تاسو مونځ داسې کوئ چې تاسو څنګه ما اینئ چې زه څنګه مونځ کوم، په صحیح طریقه کوئ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه زده کړئ چې هغه څه ده، څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونځ کړی و. او چې ما ته پته ولګي، نو بیا ماله دا نه دی ویل پکار چې نه، چې زما مور خو ماته بله طریقه ښیلې وه، او یا دا چې ما خو داسې مونځ زده کړی دی. چې څوک درته صحیح طریقه وښیي، چې ګوره دا د بخاری حدیث دی یا د مسلم حدیث دی، نو بیا هغه خبره ومنئ، نو په هغه طریقه مونځ کوئ. او په قایمول کې دویمه خبره سو ده ترجیح ورکول، مونځ له اوله درجه ورکول دي په نورو کارونو باندې. نور کارونه به نه مخکې کوئ، چې خوب وکړم یا چې مخکې شاپینګ وکړم مونځ به مخکې کوئ. یقیمون الصلاح د مونځ د پاره درې خبرې یادې ساتئ. اولنۍ خبره سو ده اخلاص، چې یعنی ستاسو په عبادتو کې خلوص وي. دویم، مونځ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې. دریم، چې په دې کې همیشګي وي. ځینې خلک فجر یعنی د سحر مونځ نه کوي، د ماسپخین مونځ وکړي نو ماخام او نکړي، بیا د ماسخوتن مونځ وکړي، نو دا سینه ده همیشګي یعنی همیشه کول. یا دا چې د اختر په ورځ نه کوي، یا دا چې وادو وي نو په هغه ورځ باندې مونځ او نکړي، یا د شپې ناوخته سملی نو بیا وایي چې زه مونځ نشم کولی، نو د سحر مونځ ترینه قضا شي، نو دا قایمول نه دي. ټیک ده، ما همیشګي به کار ده په مونځ کې. نو دا درې خبرې ضروری دي په اقامت الصلاة کې، یعنی دا مونځ قایمول شو. ټیک شوه، نو یقیمون الصلاة، نو مونځ قایموي. څنګه قایموي؟ د خلوص سره. ټیک شوه، اولنی سوسیز دی خلوص، دویم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې، او دریم یعنی همیشګي همیشه مونځ کوي. صلاة د صلاة سمانه ده، دا د صله نه دی. سیلا یو سیز د بل سره یو ځای کول یعنی کنیکټ کول. نو پوه شوئ چې ستاسو د الله تعالی سره کنیکشن جوړ شي، تعلق مو جوړ شي. او ستاسو چې د چا سره کنیکشن جوړ شي، نو دا غو سره متعلق وي، بیا هغه یادوي، او چې هغه بندره نشي نو تاسو مس کوي. نو مونځ یو کنیکشن دی، ځکه چې خدا نه خواسته کو تاسو چرتی د الله تعالی نه لري، نو د مونځ سره به فوراً ستاسو د الله تعالی سره کنیکشن جوړ شي، او الله تعالی به درته را یاد شي. نو په مونځ کې همیشګي پیدا کړئ، او د دې د غلا نه هم ځان بچ ساتئ. د مونځ د غلا څه مطلب دی؟ یعنی په منډه منډه زر زر مونځ کول، او دا پرې خودل. په یو حدیث کې راځي چې د چانه یو مونځ قضا شي، نو اتیا کاله به په جهنم کې تیروي، د جهنم په اور کې. نو د دې جایزه واخلئ،
او انشاء الله چې څوک منځونه کوي او د هغو ګناهونه به معاف کیږي او د دې حساب به د قیامت په ورځ د ټولو نه مخکې کیږي. کوچا دا په ښه طریقه سره کړی وي نو حساب به یې اسان شي، او که په دې کې کمی راغلی وي نو الله تعالی به فرشتو ته وایي چې زما د بنده چرته نفلي منځونه شته، نو د فرضو کمی به د دې نفل منځونو سره برابر کړي، او که د چا نفل منځونه نه وي نو هغه سړی خو بیا ختم شو، نو منځ قایموي. د دې نه پس دې ومما رزقناهم ينفقون، او الله تعالی چې کوم رزق درکړی دی نو د هغې نه خرچ کړی. مونږه چې رزق درکړی دی ښه، نو په رزق کې سوسو راځي. رزق صرف پیسو ته نه وایي چې تاسو وایئ چې کوم پیسې را سره دي نو د دې نه خرچ کول دي، بلکې په رزق کې دوه خبرې دي. ټیک شوه؟ یو ته مادي نعمتونه وایي چې هغه خلکو ته په نظر باندې راځي، ټیک شوه؟ لکه څنګه چې پیسه ده، خوراک دی، څښاک دی، کور دی، کپڑه ده، نو دا ټول په کومو نعمتونو کې راځي؟ دا په مادي نعمتونو کې، ځکه چې دا په نظر باندې ښکاري. دویم نعمتونه چې دي هغې ته معنوي نعمتونه وایي، لکه علم چې دی، حکمت دی، همت دی، طاقت دی، دا سیزونه بنده ته ښکاري نه. نو د دې نه معنوي نعمتونه مراد دي. نو الله تعالی چې تعالی څو نعمتونه هم درکړي دي، کو هغه مادي دي او کو هغه معنوي دي، نو د دواړو نه به خرچ کوي. دریم کوم صفت دی د مؤمن چې هغه ورکوي؟ ورکړی، یا الله زه څه ورکړم چې الله تعالی در له څه درکړي دي، نو د هغې نه ورکړه. اوس که څوک وایي چې زما سره پیسه نشته، هیڅ مسله نه ده، که پیسه نشته نو صحت خو شته که نه، نو د خپل دې نعمت نه چاله فایده ورکړه، د چا خدمت وکړه، د خپل جسم په ذریعه د چا سامان اوچتول، یا څوک د یو ځای نه بل ځای ته بوتلل. که علم در سره وي نو علم چا ته وښیه. نو دا ضروری ده چې ستاسو سره کم نعمتونه وي نو د هغې نه سو حصه تاسو چاله ضرور ورکړئ، نورو له پکې هم ورکړئ. اسلام سوایي بل له هم ورکا، دا نه ده چې ما ګټلی ده نو بل له ولې ورکړم، یا دا زما صلاحیت دی، که چېرې ما دوله علم ورکړو نو زما سره به سو پاتې شي، دا خو زما د پخلي طریقه ده، بل ته یې ولې وښیم، دا زما هنر دی، که دوته مې وښیو نو دوله به هم ورشي. نه، ورکول هغه انسان کولی شي چې هغو ته پته وي چې دا زما نه دی. الله سو وایي رزقنا، مونږ رزق درکړی دی متقین له، او هغوی خرچ کوي. چې کله انسان دا اومنی چې دا رزق زما نه دی، دا مال الله تعالی د امانت په تور را کړی دی، نو بیا د هغو د پاره خرچ کول ډیر آسان شي، ځکه خو دلته الله تعالی فرمایلی دی چې رزقناهم. نو دا خبره مه یروئ چې دا رزق ما تاسو له درکړی دی، دا ستا د کوشش او طاقت په وجه نه ده. زندگی هم الله در کړی ده، مال هم د هغو دی، ځواني د الله د طرف نه ده، صحت یعنی هر نعمت د هغو د طرف نه دی. د دې نه د بندیانو حق پوره کوي، ټیک شوه؟ لیکن کله کله مونږ داسې بخیل شو چې هغه سیزونه چې کوم د ورکولو سره په مونږ هیڅ اثر نه پریوزي، د هغې که چېرې مونږ د چا په سوکار راشو نو په مونږ هیڅ فرق نه پریوزي، نه سو کمی راځي او نه نقصان، خو هغه ورکول هم مونږ ته ډیر ګران وي. مونږ ولې وکړو؟ په خپله دي کوي که نه؟ زه ورته ولې وایم؟ صرف چا ته یو ښه خبره کول یا صحیح مشوره ورکول هم صدقه ده، چا ته یو وړوکی مسکا ورکول هم صدقه دي. نو په هغې کې هم بخیلي کوو، په خندا یا مسکا باندې د چا سوزي. نو خبره داسې ده چې صرف د پیسو بخل یا کنجوسی نه وي، چې څوک بخیل وي هغه په هر سو کې بخیل وي، هغه کو مال وي او کو هر سو وي، په هر شي کې بخیلی کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې بخیل د الله نه، د جنت نه او د خلکو نه لري وي، او سو ته نږدې وي جهنم ته. بخیل به جنت ته نه ځي چې د چا لاس ته ورکولو په وخت کې کلک موټی وي. او بیا هغه خبره چې صرف د پیسو خبره نه ده، بعضې وخت مونږ پیسه ورکړو خو چاته فایده رسول په هغې کې مونږ بخیلی کوو، ځکه چې زمونږ دا سوچ وي چې مونږ پیسې د صدقې په صندوق کې واچولې. نو دا پوره ده، د هر چا په کار کې په کار راځئ. د یؤمنون بالغیب، کچری انسان په غیب باندې ایمان راوړي او هغو ته د هغو اجر ښکاره شو کوم چې به هغو ته ملاویږي، یا ورته هغه نیکي ښکاره شي چې کله هغه چاته سلام وکړي، یا ورته په مسکراهټ باندې نیکي ملاویږي، یا د چا یو وړوکي په کار کولو باندې ملاویږي. نو بیا به هغه په دغه کارونو پسې منډې وهلې. هر کله چې مسلمان د بل په کار راشي نو الله تعالی د هغو مدد کوي، لیکن مونږ څومره موقع پاتې کړو چې چرته دې په سر ونخیجي او دوباره بیا رانه شي. که چرته یو ځل ما دا کار شروع کړو، زمونږ خو دغه شان سوچ وي کنه، دومره بخیل شي بنده چې هغه سیزونه چې په هغې کې د هغو د سره نقصان هم نه وي، نو په هغې کې هم انسان بخیلی شروع کړي. الله تعالی دې مونږه د بخل نه بچ کړي، آمین. وایي چې شیطان د سخی نه ډیر یریږي، ځکه چې سخی به یو ورځ اوچتی مرتبې ته ورسی، او بخیل یې ډیر خوښ وي، ځکه چې بخل والا انسان رستو پاتې شي، په نیکۍ کې رستو پاتې شي. نو چې تاسو نعمتونه میلاو شوي دي، نو تاسو وګورئ چې هغه سوسو دي. کیدی شي چې په تاسو کې د نورو خلکو په نسبت زیات همت وي، یا د نورو نه زیات طاقت وي در سره، او یا در سره د فائدې شي وي. نو د هغې نه د الله تعالی مخلوق له هم ورکړئ، زړه لوی کړئ، ټیک شوه. هر سو چې ستا سره دي متقی چې وي، نو هغه ورکوونکی وي، هغه هر وخت چاته فایده رسوي. الله تعالی دې مونږه په متقین کې شامل کړي، آمین. د دې مثال داسې دی لکه تاسو چې یو ماشوم لس ورکړئ او بیا وړوکي ته وایئ چې ما له ترینه راکړه، او هغه وایي چې نه دا زما دی. ستاسو په کار نه وي، خو تاسو د ماشوم د ټیس کولو یا ازما وهلو د پاره هغو ته ووایئ چې ما له ترینه راکړه، نو الله تعالی هم د بندنه امتحان اخلي چې راکه ماله یا زما په لاره کې ورکه. ګوره چې د الله د ورکړې شوي مال نه هغه الله له ورکوي او کنه. تاسو د کوم سیز دعوه کولی شئ چې هغه ستاسو دی؟ یو هم نشته. نو بیا په ورکولو کې دومره بخل ولې دی؟ مسله کله وي چې هر کله ستا دا خیال وي چې دا زما دی، زه ولې ورکړم؟ نو په رزق یعنی هر نعمت کې چې د الله تعالی د طرف نه میلاو شوی دی، هر خیر او بلایی په دې کې راځي او هر خوالی. تاسو وګورئ صحابه کرام رضی الله عنه ته، هغوی به دومره هر څه ورکول. یو ځل یو صحابي له چا د بیزې غوښه ورکړې به په تحفه کې، نو هغوی چې زما فلانې دوست زیات ضرورتمند دی، د هغو لوی ټبر دی، نو ضرورت یې سیوا دی، چې هغو له یې ورکړو نو هغو له د بل دریم صحابي سال خیال راغی، هغو هغه دریم کس له ولېږله او هغو بل چا له ورکړه. دغه شان په اوو کورونو وګرځېده او واپس د هغه اولنی صحابي کره راغله. دومره به هغوی د یو بل خیال ساتو او ورکول به یې کول. زمونږ سره خو فالتو سیزونه پراتو وي، خو هم یې چاله نه ورکوو. دوه به راسره وي او دریم به زیاتې ګړې کیږدو چې زه یو ورځ به مې په کار راشي، خو بل له یې چرته هم نه ورکوو. سبحان الله. نو هغوی به په خپل ضرورت باندې د بل ضرورت زیات ګڼو. الله تعالی اولنې سبق دغه راکړو، نو د دې نه د دې خبرې هم پته چلیږي چې کچری تاسو د یو تحفه بل لور کړئ، نو په دې کې سهرج یا خرابې نشته. نو په داسې خبره باندې خفه کېدل نه دي پکار، په دې کې خرابه خبره نشته. که څوک سوچ وکړي چې فلانې زمانه زیات ضرورتمند دی چې زه هغو له دا شی ورکړم. تلاوت واورئ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.